وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه امید زهیر مالیم. لومړی لند خبرونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابته کړه چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په دورشل کې پرون ناوخته یوه اعلامیه کې کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ هیواد د تعلیمي یافته نجونو او میرمنو پرته د سوکال راتلونکي تصور نشي کولی. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بې سوادۍ تر ټولو لوړ شمېر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې له تیاره راتلونکي سره مخ کړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د نجونو ښوونځي تړلي وو چې د دې سازمان له قوله د نجونو یو نسل یې لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره د زده کړې پرمختګ او هغه څه څخه بې برخې کړ چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وضعیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو، درواغجنو او ناکامو ژمنو د تکرار نوم ورکړی او ترې غوښتي چې هر څه ژر د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. هاخوا د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له منځنیو زده کړو منع شوي دي. دې سازمان دا خبره تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټویټ کې له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي، ځکه زده کړې د هغوی بشري حق دی. 1550 ورځې وشوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړي او تر خوا یې نږدې 3 میاشتې وشوې چې د نجونو پوهنتونونه یې هم تړلي دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی برټانیې ته سفر کړی او هلته یې د برټانوي چارواکو په ګډون د مخکینی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسیونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ ښاغلی کرزی په لندن کې د برټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم له ځانګړي استازي او یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حامد کرزی د خبرو محتوا د طالبانو او د دوی د مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه چمتو کول ښودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حامد کرزی دا سفر رسمي وو او که غیر رسمي. تر اوسه د پخواني جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دي خبر کړي. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شل اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماتې ورکړه. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واورئ. په جرمنی کې تر درملنی وروسته 50 افغان ماشومان پرون کابل تستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. د دوی په ډله کې ځینې سوځېدلي وو او ځینې د هډوکي بېلابېلو ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشتې د سولې کلي په نوم د جرمني خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. د جرمني د سولې کلي مرستندویه ټولنه له څه باندې 150 کلو راهیسې د افغان ماشومانو په درملنه کې مرسته کوي. د ایران قضایه قوې د دې هیواد د بشري حقوقو یو فعاله فاطمه سپهری په 13 کال بند محکوم کړی ده. سپهری ویلي چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای دی نور له واکه لاس پسر شي. د دې ورور اصغر بیا وایي چې خوري لس کاله د ایران د نظام پر ضد د تبلیغ په تور، 15 کاله د ایران له مخالفو هیوادونو سره د همکارۍ په تور او 2 کاله هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوي په تور په بل محکومه شوه. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه چې هغه لیک یې لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا پرون څه کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو له پایل سره سم په ایران کې ونیول شوه. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروسه کال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتله 40% زیات وو. د اروپایي ټولنې احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې اتل کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلي وو. په 2022 کال کې د نویو پناه اخیستونکو شمېر څه باندې 15,000 ته رسید او تر هغه مخکې کال څه باندې 14,000 وو. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیون ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراین وروسته د سوریې د کډوالو شمېر زیات وو. بیا د افغانستان چې تر یو لکه او 10,000 شمیر لوړ و. د دې پروګرام ډیره برخه د ازادي رادیو نور خبرونه ته جلا شوې. خو لومړی یو شمیر راپورونه. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه خود لري. کامل هاریس دا هم ویل چې واشنگتن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هغه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک یې معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې امله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړې شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هېڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیل زاد په وینا شونځیو پانتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیل زاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېرې لنډې راتلونکي کې باید د نجونو د شونځیو پانتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلې ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
دا انجونو زرونه په نمړیو ټولګیو کې ماتیږي، ځکه چې دوی په راتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تیر څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختیا او ترخوای سلګونه کورونه هم ویار شوې دي. اټکل لچ د ونی پورستوي کې به هم نو رښتونو یو بل چپه راشي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تیر دوه ورځو رښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سره مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساجر اډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال کو جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د باران او اورې شهیدانو متاسفانه په ځینې ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې بلخمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضې تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیره ونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیرې لرسنه یو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو له امله په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو له مخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي لمنځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوهداره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیشندنې د نړیوالو ادارو لاټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په جنوب سیمو کې نن اسمان وریځ وي، خو په ډیرو برخو کې به اسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
او ردل مو چې ورسته ورځو کې د واورو او ورختونو لامل د افغانستان په بیا لا بیلوسیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي. سکال د ورختونو او بارانونو ترخوا سیلابونو افغانان نه یوازې له مالی لحاظ زیانمن کړي دي، بلکې ترخوای مرګ ژوبل هم اړولې ده. دوه میاشتې وړاندې د طالبانو په خطه رسیدو په چارو کې دولت وزارت خبر ورکړاو چې په هماغه محل کې د دوه ونیو پترات کې لسلو زیات افغانان د سیلابونو له امله مړ شوي وو. تر خوایي زرګونه جیکرني ځمکه هم ویجاړه شوي وو، سلګونه کورونه هم نړیدلې وو. اوس داسې مهال چې اټکل دی د ورختونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو زیانمن نشي؟ احمد شیبر دا او یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوښنی سره خبر مې واورېدل او د دې سیلابونو وتل نوې خبره نه ده. په افغانستان کې موږ هر کال دغه سره مخ یو، موږ یې وتل فقط په عاجله توګه په داسې حالاتو کې چې اوس په دې سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دغه خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راوسي ورته وایي دوه سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته د دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خپره کړي دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټې وي خلک ورزی لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پس راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پس راشي او خلک یوس
ګوري د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، ولې وروسته د اوبو هم شدت قوت زیاتېږي، شدت زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وزن دغه غواړي د سفر وکړي، نو د دوی ژوند خطر کې دی له سفر ونهکړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي، او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې دا په خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته دې د ژر په ژره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي، او سیلاب دې وکړي تر څو دغه ځواني تلفات یا د ځواني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل صفحه هم را روانه ده د وریزو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته. نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې باراني ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغو مسیرونه د ځانونه یوې خواته کې او لوړو ارتفاعاتو ته پناه ویسي، او ځکه د ورځې لخوا وي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنی همیش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه، خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولی مدققو چې لارښوونې کولې کله چې اټکل وي او یا هم داسې احتمالات موجود وي چې پر سیمه مو سیلاب راځي نو څه باید وکړي؟
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبري کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. په پایل کې خو ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت را کړ. لومړی د استادۍ په مقدس دند باندې خبري راته وکړې د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پر مسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دی او د دې مسلک علاقه مند دی، د دغه رشته علاقه مند دی، نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل هیواد، د خپل وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته، ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعې ته. نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پې وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کړي او بیا خپلو ګرانو محصلینو ته، خپلو شاګردانو ته هغه انتقال کړي. نو د استادۍ دنده چې ده، دا ډېره پر مسؤلیته دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوق د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې، په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي، او دوی مدرسان دي، او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره، او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیره زیاته مننه استاد. اوس په یوه ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یوه ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یوه ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یوه ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري ترسو د دغه انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي. دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي، او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. رضیات مننه استاد. دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو، پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کومه. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترامی ونه کړي، نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولای چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم، ذهنیت ور انتقال کوم، علمی ذهنیت ور انتقال کوم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی، یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدونه لري دي، نو محصلینو نه مداخله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي، ترسو استاد ته دغه سي یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ور سره، نو دغه سي یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجي او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه، او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلین لخوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقایدو باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات او کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړی دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په هانتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په پنستړي کېدونکو انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې با عزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې دوی دغه حق ادا کوورته او د دوی احترام او درناوی وکړو، او هغه حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته له نژادي وي که سم که لسانی وی که سیاسی وی که هر ډول وی، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې ترڅنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي حاضریږي، دغه سه محصل هم باید حاضر شي او ترینو غواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ورزده کی چې هم دغه سه ورسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت داخليږي، جامعې ته ور داخليږي، دولت کې وظیفه یا نور ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم او خپل وظیفه ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې استاد باید همیشه سیړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپل محصلینو ته چمتو کی برابر کی ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکی ترسو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علوم سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاش سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډیر زنګړتیاوی هم لري چې ډیر بحث ضرورت لري، اما دغه زنګړتیاوی ډیر مهم دي چې استاد باید وی لري.
بله، که څام تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو ماسلینو ځخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر ماسلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلي په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګ د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافات لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زه کوم کې چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دوره ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده، او دلته باید د تربیه نه، د اخلاق نه، د سلوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته، سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګ د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې مثلا منحرف وی، یو نیم پکې د سي پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نوي، یا مثلا آن ټایم نوي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لارې هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه په خپل کوښښ وکړي چې درس سره علاقه مند وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقي سره درس انتقال کړي چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه مند نه وي، هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله مخورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې، په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي، متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې او زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې، نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی، متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړي ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړي ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړي ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان، چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولی شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي، او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم، که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لیکچر ورکړي، یو استاد د د ذهن به همیشه خپل ستونزې ته خپل مشکلات ته بوي علاقمندي به هم ډیره خاص علاقمندي به هم نه لري د ته چې خدرس ورکی یا مثلا حد اقل تحقیق وکي چیرنه وکي اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپل محصلین سره شریک کړي نو اقتصاد ډیر رول لري واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړی وي
bale pa bas ke tana rohan aswala kho gwaru che wazil ta su khawru pa hukumat bande de ustad haq chadai
hukumat bande kho dir haquna lari ustadan amma manga hilalaru che amda yow haq ta tawajjuh ki che dui ta امتیازات خور کی په معاشاتو کې اوس زیاتواله ورته راولي امکانات ورته د ژوند وسنجي ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه خوندزي نه شروع کیږي ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي کله خوندزي استادان سم معاشونه لري د پوهنتون استادان سم معاشونه لري نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولای کغواړي حکومت چې تهداب